وخت د ورځې 2 بجې شوې ده. د سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی یونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې د دې سات خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د اشورا په مناسبت ویلي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشې کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زمان جامع جماعت کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وویل د هیواد دشمنان نسی کولای د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي خبره کړي. امام زمان هغه جماعت دی چې مدمخ کې پرې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 1.5 تنه وژلي او تر 500 زیات نور ټپیان کړي وه. په کابل کې د سوری علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته په وینا کې د افغانانو پر یووالی ټینګار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
راځي د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یووالی چې د خدای په برکت وجود لري دا څه ټینګ دو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یووالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
د افغانستان ولسمشر پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشې کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شورا وایي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
اخر تر اوسه پورې په پاکستان کې د دوو هیوادونو د حسننۍ په نظر کې نیولو سره چې چېرته دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي او په هغوی کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې هاته عمرونه یې 14 کلونه تر رسیږي د لشکري فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلې دي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل شوې هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنگیالو شمیر 14 یاد کړی وو. د اورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسټه بیرته ونیسي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقین نن یکشنبه ازادي رادیو ته ویل په دې پوسټه کې څلور وشت سرتیری و چې د جګړې پر مهال یې ځینې وژل سوي دي.
د ملي اردو پوسټه د نیازو په سیمه کې وه. تقریبا 30 نفر او 40 نفر یې غره ته تللي دي او نور کسانان یې بعضې شهیدان شوي دي، بعضې بېرته سیمته دي.
ولسوال په چوری ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د 300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ځین نورو د ټپي کېدو خبره هم ورکړ. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې چوری ولسوالۍ محاصره کړې ده. بلخو د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یو محلي پولیس 4 نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته وویل پېښه تیر شپه د خم اب ولسوالۍ د بوزارق کلی په یوه پوسته کې ترې شخړې وروسته وسوه. د دې پوینه دغه پولیس تر پیښه وروسته له وسلوالو طالبانو سره ملګری سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې 15 پولیسي وژلي او وسلې غنیمت کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپین ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ د وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي: د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینې، جنوبي سودان او سودان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روسیه، شمالي کوریا، ایرتریا او سوریه به له امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سي. روسیې د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي و مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې پوځیانو چې په زپا 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنې سوي دي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداری ورکړې وه دا مسله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسوي. او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې له رایه ورکوونکي سره لاس او ګریوان شول. پولیسو د رایه ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. نن سهار د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې د رای اچونې د پروسې تر پای لنډ شیبه وروسته د بلوازت پولیس او رای ورکوونکي د رای ورکولو په یو مرکز کې لاس او ګریوان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی د شار په یو شونځي کې د رای ورکولو له یو مرکز په سلګونو کسان چې د رای ورکولو په نیت ورغلي و په زور ایستل سوي دي. د خپلواکۍ په اړه د غټر پښتنې په اسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساري نو لیدل سوی راپورته کړی دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
یا د ژوند شتمنۍ
دوستانو سلامونه او نیکی هیله می ومنه ستاسې د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلی ز نجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاخونو په ناروغي خبرې کو. په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره ملم دی. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاستویم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر هغه چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ته ورشو دغه موضوع په اړه یو لنډ راپور برابر کړئ. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. یوې سړنې خودلې هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د منځتلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوې ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاښ بردونه افز سهاله لحاظ نه اوسي سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاښ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 30 ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماعي محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا دا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همده علت ده او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګه وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې څه باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چورته وای، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. ازادي خبرونه ته خرغلی دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي او په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر عبد الوهاب صالحی رسره دی. ډاکټر صاحب صالحی به د غاخونو په بیلابلو اړخونو تاسو معلومات درکړي. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زمنګ د اړیکې شمیره ده 0999215 او همدارنګه یو بل شمیره هم لرو چې تاسو کولای شئ چې په غاخ شمیره هم موږ ته ټلیفون وکړئ 0999215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی راګرځو خبرونه ته. ډاکټر صاحب صالحی د خبرونه په سر کې ک موږ ته معلومات راکړي چې غاخونه البته په څو ډولونو ویشل کیږي او په عمومیاتو کې د غاخونو په اړه یو څه معلومات راکړي.
مخکې له هر څه نه سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته او درنو لیدونکو ته کتونکو ته. په عمومي ډول سره غاخونه انسان وخت چې پیدا کیږي او تر څو چې مري دوه مرحله باندې ویشل کیږي، چې یو مرحله دی شیدو غاخ دی او بل مرحله دایمي غاخونه دی. ولې له لحاظ نه دی کلاسیفیکیشن نه مونږه یا تقسیم بندی نه مونږه په درې برخو ویشو. یو هغه مرحله ده چې شیدو والا غاخ وي، دوه مرحله دی میکس دی یا هم شیدو والا غاخ وي هم دایمي غاخونه وي، او دریمه مرحله چې دی هغه مرحله ده دایمي غاخونه وي. او چې نظر د اعدادو نه بیا متفاوت وي چې اطفالو کې وخت چې ماشوم پیدا کیږي الا هغه مرحله میکس دنتیشن ته رسیږي ټوټل دغه غاخونه شل دنی وي، او وخت چې بیا مرحله د دایمي غاخو ته رسیږي په هر جامه کې حدودا 14 غاخونه وي چې مجموعا 2 غاخونه کیږي، او چې دوه غاخ نهایی غاخونه چې دی هغه د 13 کلنۍ نه بعد راخیږي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې غاخونه په درو برخو ویشل کیږي، که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې د غاخونو د خرابېدو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
خب اول دا چې خپل مونږه دغه کریس یا هغه شی عوامل چې باعث دي خرابېدو د غاخو کیږي، اولا باید مونږ یو تعریف ولرو چې هغه څه دي. دا په حقیقت کې یو مایکروبیولوژیک تخریب دی خپل غاخونه دی، چې دا عامل مختلفه دي چې عامل کولای شي چې مایکرو ارګانیزمونه وي یا باکتریاونه وي چې دا مجموعان یا مجموعی سایکل سره دی یو بل سره کار کوي او باعث دو کیږي چې اول مایات کړو چې مایکرو ارګانیزمونه دي، عادت خوړلو دي، ډوډۍ دي، بعضی کیمیاوي موادونه دي، مرات نو کول دی، حفظ الصحه دی، او هغه زمان چې دا کس غذایی مواد اخلي او دا په هغه محیط دی خلی چې په یو اسیدی حالت باندې تبدیلیږي، دغه ټول عوامل دي چې باعث دو کې سه غاښونه خراب شي.
بله، په کلکو شیانو باندې د غاښونو د کلک شیانو متول دا څومره عامل کېدای شي د غاښونو د خرابېدو؟
خب دا د وخت چې مونږه غذایی مواد اخلو کوشش دا وشي چې غذایی مواد چې اخیستل کیږي مساویانه ډول سره په ټول غاښونو باندې چې هر غاښ خپل خاص وظایف لري هغه سره مساویانه په ډول سره تقسیمات وشي او ژوول شروع شي. هر عامل چې باعث د فشار په غاښونو باندې وګرځي دا هغه ساختمانونه چې د غاښونو اطراف ته دی چې هغه پرودونټل لیګامنت دی هغه فشار لاندې راځي او باعث کیږي چې دغه عامل اضافه شي او مریض ته یو درد پیدا شي او باعث خرابوالی د غاښونو وسي. او د بلې خوانه غاښونه یو توازن حالت باندې مقاومت پورته کولی شي اما د غاښونو زیات نشي کولی. په دې حال وخت چې مونږ دا حالت مخترو یعنی مونږ احتیاط نکوو او کلک شین ماتو باعث دی وګرځي چې دغه قسمت دی تا چې دی یا دا بیرونی قسمت دی غاخونه چې دی دا ممکن ده چې معروض کسر تشي یعنی مات شي او مشکلات مریض ته منځ راوړي.
بله، ډیره مننه. دوستانو خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي او تا سره هم که پوښتنه پیدا کیږي زموږ د ټلیفون شمیره دی 0999215 او بل شمیره ده 0999215. زموږ د اړیکو شمیره دی په کابل کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبد الوهاب صالحی را سره دی او ستاسو پوښتنه ځوابوي. عبدالقهار وطن دوست په لیکه کې دی. وطن دوست صاحب مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ. ساسی کا گاورو
ایک ہے ناجا جان خورتا تھا تاسے محترم ڈاکٹر صاحب تھا کو مہلا کا بالکل روگ وئی
من
ڈاکٹر صاحب نے میرے دوسرے پو کہا تھا کہ اول دا اخونا چ چنجنی کی ایا دا چے ثواب نہیں چیش دا دلیل دا چنجنی کی اور توجیرا کی چ خودداری سے نہ ہو کو او بلا اختا گیا پرسیدل ہو سی گی دا سم رزل اللہ بعد وقت کی کو نہ خل سی او بل بعد خل چ
اول
ما تاسو ته ویل چې خپل د خرابوالی د غاښ چې مونږ ورته کریس د غاښونه وایو یو مایکروبیولوژیک تخریب د کلک ساختمان د غاښونه دی چې باعث دی دو کیږي چې هغه سخت ساختمانونه یا کلک ساختمانونه د غاښونه چې دی ډیمینرالایز کیږي. څو عوامل مختلف عوامل دو اړوند کې شامل دي چې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې دغه غذایي مواد چې کاربوهایدریت ورته وایو یا په عامه توګه قندي مواد ورته وایو دا مواد وخت چې ژوول کیږي او مقدار وخت چې په غاښو کې پاتې کیږي دا له دوه مایکرو ارګانیزمونه چې دي دا تخمر یا فرمنټیشن ورته وایي دا تخمر ته رسوي او دا باعث کیږي چې دغه پی ایچ د خولې چې یو حالت د تعادل همیشه ساتل کیږي هغه پی ایچ کمیږي. وخت چې دا پی ایچ کم سو دغه محیط د خولې چې دی اسیدی کیږي یعنی حالت د تیزابي زنده نشي. په دې حالت د تیزابي کې غاښونه دغه ساختمان چې اولین ساختمان د غاښونه چې انامل دی په دا د عضوي او غیر عضوي موادونه په شکل دی یو جال غوندې جوړ شوی دی له دې نه دغه منرالونه چې کلسیم فاسفورس دی دا جلا کیږي. وخت چې دا جلا سو وخت چې دا په دوامداره توګه باندې پی ایچ کته اوسي په دې حالاتو کې غاخ ضعیفیږي او مستعد دوته کیږي چې خرابوالی منځ ته راوړل شي. نو کوشش دې دا وشي وخت چې مونږ په دې حالت کې چې غذایي توکي خورو او په هغو کې ترکیبات د قندي وي کوشش دې وسي چې په وقفه دي درس لشپېتو د حقوق باید وخوړل شي. په دې خاطر چې وخت چې مونږ غذایي مواد خورو په ظرف د 3-15 دقیقو پورې دغه حالت د تیزابي خولې ته منځ ته راځي اما باید پرېږدو چې دا په تعادل حالت دي دوباره راشي او بعد له هغو بیا غذایي توکي نه کار واخلو. او بل دا چې باید همیشه کوشش وکړو چې مونږ غاښونه پاک وساتو. غاښونه پاک ساتل تنها باید یو اول درې وخته درې ټیمه باید برشي یا حد اقل باید دو وخته چې شپې لخوا ډیر مهمه دی او بر علاوه د دو مونږ د تارونه چې دا تارونه دي غاښونه باید مونږ استفاده وکړو او بر علاوه دی چې مونږ غاښونه پاکو کوشش وشي چې ژبه هم په جریان دی منځلو کې باید پاک شي. او درم دوام سوال ستاسو دا و چې غاښونه وخت چې پرسیږي مونږ باید څه وکړو. اولا وخت چې غاښونه پرسیږي کوشش دی وشي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وشي. وخت چې ډاکټر ته مراجعه وشو بیا هغه تاسو نه یو بعضی پوښتنې لري. وخت چې پوښتنې تاسو نه وکړي تاسو ته باندې یو سلسله معاینات اجرا کوي چې هغه معاینات که مشکل د ستاسو د ریښې د غاښو کې وي په دې حالاتو کې بیا امکان د تداوي محدوده کیږي. ولې چې اما که مشکل په ریښې د غاښو کې نه وي بعد له دو چې تاسو ته انټي بیوټیک او انلجیزیک تاسو ته درکو تاسو درد چې آرامه شو دوباره د خپل ډاکټر د خپل تداوي ته ادامه ورکوي. او وخت چې مونږ په دې حالاتو کې وو اوسو کوشش دی وشي چې باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وشي کنه دا عوامل ډیر زیاتیږي ممکن دا چې ډیر غټ شي او دا چې د ژوند تهدید کوونکی یو مسله ده. ممکن دا چې مریض دې حالت ته ورسیږي چې حتی بستر شي.
او ډېره زیاته مننه نور اوریدونکو ته به هم ورشو. اوریدونکي زغ زیات په لیکه کې دي او دغه موضوع په اړه د دوی پوښتنې هم اخلو. یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي را سره دی او نور الله دا محل پلی کې د نور الله خان مهرباني وکړي
او بیا متیم د غوبنمم د دین کې نو مهرباني کړئ جواب را
نور الله خان د غږ مو په سر کې پرې شو د پښتنم لسره وکړي چې مونږ یې واخلو
نو هغه دا غاخنه می توري کې ماو بیا متیم د غوبنمم دینه کوي
حتمان د پښتنه خو ډاکټر صاحب وخصله کوم پښتنه نه لري تاسو ته غوړیدل
څنګه توریږي ستاسو غاخونه اما تاسو دلته شپې لمالي برس کوي یا حفظ الصحه د خپل د خولې مراتوي کني کوي او د درد تاسو وایلو کومې خواته د تاسو درد زیات غوګونه خواته زی څومره وخت دوام کوي تاسو شپې لمالي ډیر درد کوي د ورځې لمالي درد کوي په کوم حالاتو باندې درد کوي
له خوا ډاکټر صاحب ډېر درد کوي او غاښونه مینځم هم او دا چې په مال کې هم پاکوم دا چې غاښو د وری تر دې خدای ستور کې دره متیږي
برس د غاښونه او کریم نه تاسو استفاده کوي
او
ښه تاسو سوال واخیستل سو تاسو
وایي ډاکټر صاحب جواب کې له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړي
اول دا چې بعضی حالاتو کې وخت چې وایي چې مریض وایي چې زه یو احساس دي درد کوم او هغه د شپې لمالي اکثر هغه خونه د دې د درد هغه مسیر متفاوت وي بعض هغه خونه د جامې دي چې د کټ جامې وخت چې درد کوي د دې درد شاته زي یعنی وګونو حالات تر زی دي ډیر ناراحت او ناطقته کیږي بل دا چې وخت چې د مونږه دوست ویل چې زیلا مالګي سره مینځم کوشش دی وشي چې لمالګي سره پریمینځل نشي کوشش وشي چې هغه کریمونه چې ډاکټر تاسو ته توصیه کوي او یا تاسو نه دوا خانو نه اخلي هغه کریمونه او تاسو استعمال کړئ او بر علاوه دی غونه تاسو کوشش وکړئ چې درې وخته یا حداقل دوه وخته تاسو خپل دغه خولې منځل هیڅ کله باید فراموش نکړي او د دې هغه ویل چې دغه تور شیان چې زما د غاښو لاندې دي بلې دوته مونږ د غاښونو پلاک یا کلکلس ورته وایو چې دا په حقیقت کې یو منبع او ذخیره‌گاه د میکروبونه دی او دا منبع او یا ذخیره‌گاه د میکروبونه باعث کیږي چې غاښونه په مرور زمان سره خراب کی تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه ستاسو د تورولې چې د په غاښو کې دی دا سره پاک یو یو عمومي معاینات یا چیک اپ د تاسو وشي چې ولیدل شي تاسو کوم غاښ مشکل لري چې باعث دی دوه درد شوی دا حتمی تاسو یو غاښ مشکل لري او تاسو زوروي
بله ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري زمونږ د نن ورځې موضوع ده د غاښونو ناروغي تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی اکمل افغان د سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري تاسو ډاکټر صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
زمه او د ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې کوم وخت لومړی زخ درد وکي او لومړی کوم شان او کوم ټابلیټ ورسره ورشي
ها
او د کوم قسم کریمون څخه استفاده وشي
بله بله
اها ډیر زیاته مننه دغه دوه پوښتنې مونږ ولې کړې او ډاکټر صاحب جواب کی ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
ها اکمل افغان سوال کړی و چې کوم وخت چې غاښونه په درد شي مونږ له چینه باید استفاده وکړو او کوم کریمونه مونږ کار واخلو اول تاسو وخت چې غاښ په درد دی تاسو ابتدا وګورئ چې تاسو غاښ کوم مشکل لري کنه لري وخت چې کوم مشکل درلود تاسو خود سره نه دوا مخلی په دې چې بعضی دواګانې چې خود سره نه واخیستل شي ممکن بعضی نور جانبي عوارض ولري او وخت چې غاښونه مو په درد دي تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ لږ سره مشوره وکړئ دغه مشورې نه بعد تاسو دوايي واخلئ او بل کریمون نه تاسو ول کریمون نه کوشش وکړئ چې ډاکټر صاحبان هر کریم تاسو ته توصیه کوي او هغه کریمونه چې دواخانو کې موجود وي د حکیمونه تاسو کار واخلې او کوشش وکړئ هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې فلوراید ولري چې فلوراید یو جز د اساسي د غاښونو دی هغه باید تقویه ګرځي او غوښنه تاسو باید استعمال کوی یا استفاده وکړئ
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان کورنی درمل کاروي، څومره مهم دی د دې لپاره چې د درد په لومړي سر کې خوشي؟
خب بعضی کورنۍ لکه چې د فرزند مریض لري او د دې د غاښونو نه مشکل لري، دوی کوشش کوي چې د خپل په هغه محلي تداوی باندې د خپل مریض درملنه وکړي، اما کوشش دی وشي چې نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، په دې چې هر شی باندې چې موږ به احتیاطي وکړو اخر انجام یا عوامل ډیر خطرناک وي، نو کوشش دی دا وشي چې مخکې له دوی چې د دوا یا درملنه استفاده وکړي، دی باید او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د دغه ترڅنګ کار شو او عوامل ته مخکې تاسو کیسه هم اشاره وکړه، غذایی رژیم یو نوړه غذایی رژیم څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
بله، ما تاسو ته مخکې وویل چې باید مونږه وخت چې غذایی مواد نه کار اخلو، باید مونږه د دې وقفې مد نظر ونیسو او بل کوم نوع رژیم سره مونږه ګټه واخلو. اول وخت چې مونږه دغه خوږې توکي مونږه استعمالو، دا خوږې باید هر حد اقل د دې فاصله باید نیم ساعت الی یو ساعت پورې ووسی. دا مهمه نه ده چې په دو نیم ساعت یا یو ساعت کې څو مقدار یا څومره اخیستل کیږي، ولی باید کوشش وکړي چې حداقل نیم ساعت یا یو ساعت فاصله په منځ کې ولري، چې په دې چې هغه محیط چې د خولې اسید شوی وي هغه دوباره په حالت نارمل کې وګرځول شي. او بل دا چې وخت چې مونږه دغه غذایی مواد چې ډیر جوړول ته ضرورت لري، دا غذایی مواد د غاښونو د فاصلو منځ ځای نیسي او د دوه پاکول ډیر مشکل وي. وخت چې مونږه دغه رقم غذایی توکي استعمال، فرضاً مونږه بادام استعمالو، بادام یو وخت ضرورت لري تر څو چې هغه میده شي او هضم ته آماده شي، نو په دې حالاتو کې باید مونږه بعد د دوه چې مونږه خواړه د خپلو خواړو د تار سره او یا هم برش سره مونږه باید د خپل دغه غاښونه سره پاکو.
ډیر مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی، شهاب الدین د اوس را سره په لیکه کې دی. له سمنګانو نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
مله السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
د نور پښتنو ډاکټر صاحب نه چې دغه د څه دوا شته چې د غیر د منځلو د غاښونو چې بعض وخت د ډاکټران منځل کوي دغه د غاښ ورواله یا زیرواله چې دی باندې ځي، آیا دا د دوا په واسطه باندې ځي بغیر د منځلو نه؟
ډېره مننه، پوښتنه به ځواب شي. تاسې خبرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
د غاښونو توروالی په عموم ډول مونږ په دوه برخو ویشلی شو. اول دا چې یو دغه منګ د غاښونه دي چې دا بغیر د دو چې مونږ باید له هغه وسایلو چې مخصوص دوته جوړ شوي دي چې په اصطلاح مونږ ورته اسکلینګ ویل، اسکلینګ وشي او بعد له باید هغه غاښونه پالش شي. او بل ډول تداوی دا دی چې باید هغه بلیچنګ نه مونږ کار واخلو. بلیچنګ هغه حالاتو ته چې هر عامل که خوراکی توکی وی، کیمیایی مواد وی او یا دا چې جنټیکی مشکل وی او باعث دی دو شوی وی چې خونه تور شوی وی، نو موږ کولای شو د اسکلینګ د بلیچینګ په واسطه سره هغه دوباره سپین کو، چې هغه هم بیا په څو ډولو ویشل شوی دی. یو رقم لایټ سره کار کیږي، یعنی لیزر په سره کار کیږي، او بل شکل دا دی چې هغه په کور کې په هدایت د ډاکټر سره هغه سره استعمالیږي. اما کوم مشخصه دوا دا چې مونږه غاښونه باید سپین کړو موجود نه دی. استعمال د دوامدار د کریم د غاښونه، پریمنزل د غاښونه، بدلغوې پرله شول، او یا هم دا چې کوم مشکل د جنټیکی وی او یا چې غاښونه خپل تور شوی وي کولای شو چې مونږه بلیچینګ وکړو، اما کوم مشخص دوا د چغه خونه سره سپین کی موجود ندی، او کوشش دی دا و چی چې له هغه جاولو نه چې هغه ستاندر جاولې جوړ شوې دي، بعد له دوی چې غذایی توکي خوري او برش او کریم سره نږدې موجود نوي، کولای شي لغونه استفاده وکړي او هغه هم د سپینواله دغه خو سره کومک کوي. او بعضی کریمونه هم موجود دي چې هغه په وایټنینګ کریمونه دي یا کریمونه دي چې هغه غاخونه سپینوي، اما ادویه نسته غاخونه د کریم د غاخونه موجود دي چې کومک کوي تاسو غاخونه سپین شي.
بله، د غاخونو دغه برس باید په سر ډول وشي تر څو د غاخونو له خرابېدو وژغورل شي.
غاخونه کوشش وشي چې برش وخت چې مونږه هخلو مونږه باید دغه لیبل ته وګورو یا دغه هغه مارک ته وګورو چې د برش په کوم استاندارد سره جوړ شوی دی. دا کټګوري کې په درې برخو باندې، اول سافت برش دی، هغه برشونه چې ډیر نرم وي، هاو دا هغه کسانو ته چې د دې وري او د دې غاخونه حساس وي دینه استعمالوي، او دوام میډیم دی چې د برش ته تارونه چي دي نسبتا شخوالی کم لري، او نو بل نو چې هغه هارد دی، کوشش وکړئ چې د نو عادي میډیم نه استفاده وشي. او برش ټکنیک باید دی لو نږدې ډاکټر نه باید مشوره واخلي چې مونږ په کوم شکل برش وکړو، مخصوصا مخکې نه غاخونه وخت چې مونږ برش کوو باید په شکل دی عمود سره مونږ باید برش وکړو، نه په دې شکل چې مونږ د شی په شکل دی افقي سره، یعنی کټو پورته د سی باید برش شي، او په جریان د برش کولو سره کوشش وشي چې د د برش شانه د غوري هم مساج ورکول شي. او بعد له دوی چې شاته غوته ورزو د شغه خونه باید په شکل د دایروي یعنی دوراني شکل سره باید برش شي، او وخت چې د غاخ د سر غخونه وخت چې مونږه سره برش کوو د په دې حالت کې باید په شکل دی افقي سره برش وشي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري او خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی او زمونږه پوښتنې ځواب وي. رزو د اوریدونکو پوښتنو ته د محل اوریدونکو په لیکه کې دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، لومړی ځان معرفي کړئ.
محمد جواد شریعتی ما نگرار تخمیدی کنی اولی
در خب کرای میربانی وکرای که کما پختن لاری
نجی خورتات و داکتر صاحب سلامون اولان دی کما و رضا سلام تخدو پختن لرم اجی داکتر صاحب سرکو ما
میربانی سر بلکل منگ خواکیو میربانی
لومای پختن دارا کچا پو غاخ بانی درد دی او مشخص غاخی مادو نوی چی کم غاخ یا طول جامعی و سر خودی دی اغتر کار دی او دوم پختن می دادا کچا پو یو غاخ بانی درد دی او غاش غاخ مشخص هم وي او دا غاخ ته ظاهرا شو یعنی چې دې لږه ته څه کار ده چې باسل نه مخنیوي کې هم څه جوړ شي.
سم
مننه دغه دوه پوښتنه مونږ ولې کړې او حتما به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
اول به مونږ دوهم سوال ته جواب ورکو، بیا تعقیب دي دوه دوهم سوال جواب اول سوال جواب ورکړي. وخت چې یو څوک مراجعه کوي ډاکټر ته او یا دا چې مشکل د غاخونه لري او درد ورته کوي، مونږ دا مریضان په څو کټګوریو سره ویشو. یو هغه دی چې غاخونه خرابېږي، غاخونه چې خرابېږي سطحي شکل باندې وي، یا مونږ دوته سطحي په اصطلاح چې مونږ چینجی غاخو وای چینجی وهلې دي په شکل سره، او بل پس میډیم یا اوسط حالاتو باندې دي، او بل حالات د چې ډیر عمیقا تخریبات غاخ ته رسیدلې وي، اما هغه ساختمان چې پوغو کې هغه ته مونږ پول پای هغه ته نه وي رسیدلې، د دې او د هغه مریضانو چې پول ته رسیدلې وي د دې تداوی سره متفاوت وي. دغه مریضان چې ما ویل چې تخریبات په شکل دي سطحي، متوسط او یا عمیق شکل پوري وي او پول ته نه وي رسیدلې، د وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته، بعد له هغه چې ډاکټر هغه صحیح ولیده او مریض نه تاریخچه واخیستله او بعضی سوالونه ورته وکړو چې فرضاً په خواږو کې درد کوي یا په ګرم هوا کې په یخ هوا کې، دا ټول سوالونه وخت چور سره وکړو او ویل د ډاکټر چې په تنه رسیدلې دا دی په یو ور راتک سره د دې غاخونه ډکیږي او مریض له مشکلاتونه نجات مومي او دوامه برخه هغه دی چې په دې حالاتو کې پلب ترش د لوی په دې حالاتو کې ډاکټر وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته چې مراجعه کوي او مشکل د خپل پلب ترش د لوی په دې حالات ضرورت ده چې باید مونږه کانالو د تدوی کو چې مونږه هر سیټي ورته وایو یا روټ کانال ټریټمنټ ورته وایو په دې حالاتو کې مریض باید څو جلسې ډاکټر ته مراجعه وکړي او وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړه کانالونه په حواله حالاتو کې ورته پاکیږي بعد لغو یو مواد کیښودل کیږي او دوام ځل باندې وخت چې مراجعه کوي د کانالونه ډکیږي او بعد لغو بیا مکمل غاښ دی ډکیږي او بعضې حالاتو کې چې دردونه موجود وي او مشخص نشي چې کوم غاښ دی په دې حالاتو کې ډاکټر ته لازمه ده چې بعضې معاینات او بعضې پوښتنې له مریضانو د خپل وکړي یوازنۍ پوښتنه دا دی چې پوښتنه ورنه وشي چې آیا دوام د دو درد ستاسو څومره دی وخت چې دوام د درد پوښتنه وکړو اما درد دوام زیات وو بعد لغونه دینه یو راډیوګرافي هم کولی شي چې ممکنه ده چې دغه خرابوالی د غاښ د غاښونو په منځ کې وي او قابل د دید نه وي په دې حالاتو کې هم ممکنه ده چې مریض ته قابل د دید نه وي اما هغه حالاتو کې چې درد دوامداره وي په دې حالاتو کې مونږ دوته فکر کوو چې ممکنه ده چې خود هغه رشتې یا هغه لیفونه د عصبي چې دلته راځي چې مونږ ورته نیورولوژي وایو ممکن ده چې مریض سره موجود وي او بعد لغو چې ډاکټر تثبیت کړو هغه خپل تداوي ته شروع کړي.
بله ډیره مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ او نن ورځ خبرونه ځنګړي شوي غاښونو ناروغیو ته او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی او زمونږه پوښتنې ځوابوي. دا اوس بل اوریدونکو ته ورځو چې دوی هم پوښتنه لري، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا هم خپله پوښتنه وکړئ. حیدر فکر کوم له غزنی نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري.
ما راځم چې دا پوښتنه د څنګه خونه نه خوږیږي نه سره سره پیدا کوي ځواب یې نه پیدا کوي حدیث کیږي نو دا څه ده؟
تاسو سوال
دغه سوس شیبي په لیکه کې و سي دغه پوښتنه هم له سره وکړئ. تاسو ډاکټر صاحب ځنی پوښتنه لري به ځواب کی. من غاورې تاسو بلی فکر کوم اړیکه پریشوا او دغه ورور کولې شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. زمونږ خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیره دی 0999215 او بل شمیره ده 0998225. د اوس له ورډګو نه یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. ډیر زیاته مننه ساسي پوښتنه اورو، مهرباني.
مننه لا ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه دا ډیر داسې کسان شته چې په کلیوالي سیمو کې له خود سره دوا او څخه استفاده کوي، دا کوم کسانو غاښونه درد کوي نو هغوی له غنمو مالګا وریجې نسوارو مورچکو بعضو تابط درکوي، آیا دغه ګټور دي که زیانمن؟ په دې اړه معلومات غواړم. او بل دا چې د ډېرو کسانو غاښونه به هېڅ وړه نه لري، التهاب هم مراتبي خو د در
دواړه پوښتنې مهمې دي او ډاکټر صاحب ځواب کې ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
متاسفانه یوازنی مشکل زمونږ دا دی چې په کلیوالو کې او په ولسوالیو کې او لری کلی کې چې دی بعضن خود سرانه دوانه کار اخلي او بعضن هغه شیان چې دی نه د پلرونو لپاره دی د هغې نه دی استفاده کوي او په دې شکل سره د خپل تداوی کوي. اما زه کاملا وایم چې دا کار غلط دی. وخت چې غاښ تاسو درد کوي تاسو جدي ورته توجه ولرئ، په دې چې حتی دغه غاښ کولی شي تاسو مرګ ته ورسوي او ستاسو حیات تهدید کړي. کله چې یو غاښ درد کوي پارسوب پیدا کوي، ممکن ده چې بدلغه په پارسوب کې چرک او دغه ریمال ته ځای ونیسي او دغه چرک کولای شي یا دغه مواد چې د دغو بکټریاونه جوړ شوي دي ستاسو د وینې دوران ته ولاړ شي او ممکن ده چې تاسو حیات خطر سره مخامخ کړي. خو بل دا چې ویل چې د بعضی کسانو دی چې برش هم کوي او بل دا چې د دې غاښونه
حفظالصحه
هم مراتبي بیا هم غاښونه مشکل لري. ما تاسو ته مخکې ویل چې بعضې مشکلات دي چې هغه کولی شي چې یو جینټیکي حالات ولري. جینټیکي حالات په دې معنی وخت چې دی د مور په نس کې وي ممکن یو تعداد دواګانی وخت چې دی استعمالوي هغه دواګانی په جریان د حمل کې چې نه باید استعمال شي هغه دی استعمالوي. فرضاً یو مثال په بیلګه باندې تتراسیکلین دی. تتراسیکلین مطلقاً باید حاملدار ښځو ته استعمال نشي په دې چې ماشوم وخت چې دنیا ته راځي د خو غاښونه ژیړ رنګ ووسي او بعضې غاښونه بعضې عوامل نور دي چې په دغې مرحله کې چې غاښونه سره جوړیږي ترمیم کیږي انکشاف پیدا کوي بعضی عوامل وخت چې په دې باندې مداخله وکړي دغه یو فاکتور چې مونږ وایو چې وخت چې دا فارمیشن د دینټین یا انامل دا شروع کیږي هر عوامل چې یو باعث مختلف کېده د دوسی ممکن ده چې یو نقیزه غوته منځ راوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د درد لپاره کومه عاجله نسخه هم چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شته کنه؟
خب عاجله نسخه شته. مونږ معمولا کوشش کوو که مریض ډیر یا حاد حالت کې وي او عاجله وي او صحي خدمات نږدې نه وي کولی شي چې د انالجیزي کونه په بیلګه توګه مونږ کولی شو چې بروفین نه پرستامول نه ډکلیفیناک نه چې د درد لپاره استعمال کړي او کوشش وکړي چې انټي بیوټیک هم که پارسوب سره وي او نږدې کوم ډاکټر موجود نه وي په دې حالاتو کې کولی شي چې د انټي بیوټیکونه استفاده وکړي چې د دوه نوه انټي بیوټیکونه کولی شي چې د استفاده وکړي. هم مونږ ورته وایو ایروبیک و انایروبیک انټي بیوټیکونه نه باید په شکل د کمپلیکس یا کمباینیشن دی باید استفاده وکړي چې یوې هغه فلاجیل یا میترونیټازول دی او بل اموکساسیلین یا خاندان دی پنسیلینونه چې اموکساسیلین اگمنټین و یا هم د نور دواګانې دي هغه باید استعمال کړي. هغه په دې شرط سره چې صحي خدمات نږدې نه وي. اما که صحي خدمات نږدې وي او غاښونو ډاکټر موجود وي په دې حالاتو کې هر څه زر دې ډاکټر ته مراجعه وکړي او خود سره دوانه دي استفاده نه کړي.
بله د تر څنګ فلورایډ څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
فلوراید یو اساسی جز ده تقویت ده غاخونه چې وقتی چې مونږه که راغسو ساختمان ده غاخونه تا اولین ساختمان چه ده دوتا مونږه این عامل وایو یا مینای دندان بل مرحله طبقه ده چه اوقات در دینتین وایو او ده حال دینتین ده او پریخه که یو ساختمان چه ریخه که ده اخوات سیمنتیوم وایل که گی ده فلوراید چه ده مقاومت ده غاخونه پا مقابل ده اسیدونو کې زیاتوي. یعنی وخت چې دغه کریستالي ساختمانونه د انامل جوړیږي د دې په منځ کې یو ډیره خلا وړوکی خلا موجوده وي چې دغه وړوکی خلا زمین اساس دود وي چې دلته بکټریاوي جای ونیسي او هغه بکټریاوي چې دی فرصت طلب دي او دغه کاربوهایدریتي مواد تخمر یا فرمنټیشن ته رسوي باعث تخریب د غاښونو کیږي. فلوراید کولی شي چې دغه میلوي ساختمانونه سره زخیم کړي او دغه فاصله سره را کمی کری او بل دا چه مقاومت دغه خونه په مقابل دی اسیدینو کی اسید یا په مقابل دی نور عامل تقویت پیدا کوي.
ډیر ښه. محمد نعیم له کندهار نه په لیکه کې دی. نعیم خان مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
ما محترم
خود
د 10 سال څخه دغه یو پښتنې چې دا غاسونه تورواله د کی څه پیدا کوي خو دا غرسمو په دابر سو په دوه دي دا غرسونو ته وای په دا غرسونو په دا غرسونو معنا دا غرسونو په دیول دي امي څنګه نو څه دی دا غرسونو دا غرس لا تاس کی
څنګه درد کوي غاخونه مو
غرسونو مو داس دا کی چې معنا په دا کریمو هر ما شام چې معنا دوډي مو خورل بعد هغه دوډي ورسته بیا دا مو دا غاسونه پری پاک سپری او پراغ پری او دته ورکم دوا د سینې وګدي په بدغه د پری وی پاغه مون پری ولې دې څه ګټه نو څه یاد ده چې لا پروتاسو سړي تر دې دا غا
تاسو ول چې مونږ ما د خپل غاخونه مخکې منځلې دي تاسو سره مخ خپل غاخونه منځلې
غاسونه می داسې ډاکټر صاحب چې معنا دا کریم سم دا واچ د غاسو د په دغه پاک چې جوړی به مو خوړل به دغه به مو ورته جوړی ورته به مو دغه کریم او پریولل دا کریم به مې سره غاسونه پاک کړل ام بیا ګټه نو ته کول دا درته
بله سوال تاسو واخستل شو
ښه مهرباني وکړئ
اول دی ویل چې زی یو سلاماتونه استفاده کوم چې د په معنا چې ویل لکه وبغوندې دي حتما د هایدروجن پروکساید استفاده کوي دا هایدروجن پروکساید ډیر استعمالي باعث دوږي چې غاخونه سره خراب کړي به ډیر به حد به اندازه استفاده و نشي دا په هغه حالتونو کې استعمالیږي چې مریض دغه مونږه چورته وي مونږ دغه خونه ولري په دې حالاتو کې ډاکټر ورته توصیه ورکوي چې کوم اندازه باندې باید استعمال شي او بعد لغونه شي د استعمال کړو هغه مونږ دغه خونه د نرمیږي او د دوباره ډاکټر ته مراجعه کوي او بل دا چې ویل مونږه غاخونه درد کوي په بعضي حالاتو کې چبري سره او بشي په دې حالاتو کې یو طبقه د غاخ دی چې هغه په مقابل دی ګرمي یخي او بعضي کیمیاوي موادو کې حساسیت لري او هغه د مختلف عواملونو منسترات لای شي یو غلط او نادرست برس کول د غاخونه دي او بلدا چې همیشه وخت چې برش کیږي باید په صحیح توګه چې مخکې ویل چې مخکې غاخونه باید په عمودی شکل سره او شاتنه غاخونه په شکل د دایروي شکل سره باید برشي او بر علاوه دی غونه کوشش وشي چې د خپل وریته کوشش وشي چې مساج ورکول شي او بل دا چې دغه برش نه چې استعمالی برش ما مخکې هم ویل کوشش دی وکړي چې وګوري چې زما غاخ په کوم حالاتو کې دی آیا ډیر حساس دی او حساسیت کم لري که ډیر غاخونه حساس وو په دې حالاتو کې کولی شي چې هغه کریمونه چې د دی هغه نیلون ساختمان چې دی په حساب سره هغه په حالت سافټ کې وي یا نرم وي په دې حالاتو کې کولی شي چې استعمال کړي
بله من د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید لږ تر لږه څومره وخت کې ډاکټر ته څوک ورشي او غاخونه ومینځي
کوشش وشي چې بعضی کارونه دی همیشه باید په کور کې من نظر ونیسي او هغه د دې چې د منظمه توګه باید برشو کې د فلوسونه یا هغه تارونه چې د هغه غذایی توکي چې د غاخونو منځ کې پاتې کیږي هغه نه کار واخیستل شي او بل دا چې هر شپږ میاشتې بعد حداقل یو وار ډاکټر باید وګوري او ډاکټر سره مشوره وکړي او عمومي چک اپ خپل وکړي او مخکې او بیا هم وایم دا چې په کور کې باید بعضی فرهنګونه سره رواج کړي او کوشش وکړي چې خپل ماشومان تشویق کړي چې خپل د غاخونو حفظ الصحه سره مراد کړي
بله ډیره زیاته مننه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي او لمړی هم ځان معرفي کړي
مننه او سلامونه تاسو د ستا فیض محمد الله پاکستان مړي کوي
مهرباني وکړي
د خپل محترم مې یو ښکنه دا په هغه وخت کې یو ځانونه حمللار دي او غاخونه باندې ډېر درد دی یا هم زخم ولري په هغه وخت کې د کومو انټي بایوټیک یا د کومو دواګانو خوړل ورته ضروري دي چې دا یو خوري او په دې حال کې چې ډاکټر ته لاسرسی ونه لري یا ناغه نه لري وي
بله
بس مې نور ما یو پوښتنه مې وکړه
ډېره مننه کول تاسو نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
یوازنه مشکل دا دی چې حمله مندو ته چې وخت چې دی حمله داروي کوم دواګانی باید ورکول شي کوشش دی وکړي چې هغه دواګانی او هغه انټي بیوټیکونه چې د پلاسنتا نه یعنی پلاسنتا باریر نه یو معنی ده د ماشوم چې پلاسنتا ورته ویل کیږي د پلاسنتا باریر نه که تیر نشي کوشش دی وکړي چې هغه دواګانونه استفاده وکړي دلته مونږ د حاملداري میندې په درې کټګوري مونږ یې تقسیموو یو هغه دی چې درې میاشتې اولوي دوهم شپږ میاشتې او بل تر نهه میاشتې پورې پو درې میاشتې اولو کې کوشش وشي چې د انټي بیوټیکو نه استفاده ونه شي او درېم مرحله کې په دې حالاتو کې کولی شي چې اګمنټین او اموکزاسولین دوی نه هم استفاده وکړي اما هیڅکله نشي کولی چې د میترینیتازول دوی نه تر دې چې درېم ترایمستر یا شپږم نه بعد چې وه ماتم نه هم کیږي په دې دوره کې استعمال کړي نو کوشش دا وشي چې که دواګانې هم پوهیږي چې دغه حاملهدارو ته درسته دي او مشکل نه مخته کوي اما کوشش دا وکړي چې مخکې له دو چې هغه استعمال کړي باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي او دا باید جدي ونیسي
بله ډیره مننه دوستانو د خبرونې هم وروستۍ برخه ده او تاسې هم په دغو لس دقیقو کې چې موږ وخت لرو کولی شئ چې برخه واخلئ محمد نعیم په لیکه کې دی له کابل نه او د دوی پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ نعیم خان
د ډاکټر صاحب مې صرف دغه دوه خبرې دي او دوه پوښتنې ورنه کوم چې زما تقریبا شپږشتو کالو دی او اته ژوند په غلاره مې نه اته ژوند لرم او بل دا د تاسو باندې انزل څنګه دي د تاسو باندې پکول
سمه
او مننه دوی بل پوښتنه نه لري هم دا پوښتنه ته مې باندې وکړې ډاکټر صاحب
خب د نیم جان ویل چې زش په ګسکلن یو سم اټویس کا خونه دی په بعضی حالاتو کې ممکنه دی چې یو څوک دی نارمل په حالاتو کې اټویس کا خونه ولري او یا هم په بعضی حالاتو کې دوډیر کا خونه ولري چې دا غخونه په دغه خپل جامه چې دی چې مونږه په عربی اصطلاح سره چې ورته فاک ویل کیږي دا په موجوده دغه خونو سره د انکشاف مومي او هر کله چې هغه جوانه یا هغه بورډ چې د هغه دریم آسیاب غاخ چې دریم مولر ورته ویل کیږي چې هغه جوانه موجود نه وي یا هم فضا کافی موجود نه وي په دې حالاتو کې غاخ خلې ته نه نمایانه کیږي یا نه لیدل کیږي او یا هم ممکنه ده چې دا غاخ وخت چې وخیزي هم په منحرف حالت باندې او په منحرف شکل سره د خروج مومي او بل دا چې استعمالول دیدن داسه هم کوم مشکل نه لري او مفید او موثر ده
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بسیر پونوم یو اوریدونکو دی دوی به خپل پوښتنه وکړي مهرباني وکړي
بل السلام علیکم تاسو او
علیکم السلام
علیکم زما خاصنه د پاسټو بلې د نن څرک لري او سرزګي د خلاصي نه پرځم چې دا څه مسله
ده څومره وخت کې چې دا پاسټو شته
ولدا دا تاسو د عمومي تاسو ملي چې د باندې راوځي سر په غدن نه شرک لري انټي بیوټیک هم استعمالوم خو بیا هم کومه پایله نه ده سر کې د بدر باندې برمکړې دي هغه خلاصته دي د نور بازار کې رږي د ټوټ کې سره
او سامل
مننه کوم د غوډونکو بل موږ سره په خبرونه کې تاسو ځواب کوي مهرباني وکړئ
د غاخونو پارسوب کله مخکې هم موبایل چې ډیر یو خطرناکه مسله ده وخت چې غاخ خرابېږي او هغه ساختمانونو ته چې هغه ته مونږه پول پایو د پول په طریقه دا مایکرو ارګانیزمونه یا دغه باکټریا ګان یا دا میکروبونه کانالونو د غاخونو ته ځي او د کانالونو نه بعد غاخ ته کانال لاندې دی دلته سره جمع کیږي او سره تخریبات شروع کوي نو دلته سره چرک جوړیږي او که هر څه تر زره د سره مراجعه ونه کړی دا چرک زیاتیږي او ممکنه ده چې یو ډیر غټ ساحه هم ونیسي او مریض حیات سره تهدید کی نو کوشش دوی شوی چې وخت چې مونږ دوا اخلو خود سره نه وانه اخلو هر ساحه ځان ته خاص ادویګانې لري. دلته خپل وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډاکټر خپل پیږي چې زه د مریض ته کوم نوع انټي بیوټیک ورکوم، په دې چې هر انټي بیوټیک د خپل د تاثیر او هغه ساحې سره متفاوت وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خود سره نه انټي بیوټیک نه کار واخلئ. نو تاسو او ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه تاسو چیک اپ نه بعد تصمیم نشي چې خاص تاسو قابل د دوی چې تداوی وشي او قابل د تداوی نه وي، پس تاسو هغه سره وبسل شي او یا هم کوم بل مشوره تاسو ته درکړي.
بله، محمد طاهر په لیک کې د طاهر خان ساسي غاورو مهرباني وکړي. محمد طاهر په لیک کې دی ک بوختنه لري مهرباني. دوی اړیکه لمنګ سره پریده او ډاکټر صاحب د خبرونی هم ورسته برخه ده. یوازې موږ 15 دقیقې وخت لرو. غواړم په دغه برخه کې تاسو د غاښونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره که یو څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
اول ماشومان نه شروع کوو چې ماشومان مونگا باید کوم میتودونه ماشومان تا پا نظر ونیسی و بعد داسی غطانو ترازو. وقتی چی ماشوم پیدا که گیا و ورکی وی دی شیدی اخلی. نو دغه شیدی هم وقتی چی دی غخون اثر وزی دا شیدی هم تاثیرات پا غخونو بندی لری. بعد دی وقتی چی ماشوم تا شیدی ورکلی کششتی بکی چی او نمناک گاز نه باید دی غخون اثر پریمینزی، مخصوصا هر وقت چی ماشوم خوب تزی دی باید همیشه په نظر ونیول سی. او وخت چې ماشومان سره غټیږي او په دې حالت رسیږي چې کولای سي چې خپل غاښونه ومینځي، خپل د مور او پلار د کوشش وکړي چې خپل ماشومان دی تشویق کړي او د هغې په مخ کې د خپل د غاښو مینځلو ورته وښي چې تر څه دی سره زده کړي. او بیا هم یو سلسله هغه رژیمات باید دی سره باید توجه شي او ماشومانو ته چې کوشش وکړي چې ډېر خواږه شیانو نه باید دی استفاده ونه کړي. او په جای د هغو نه د میوونه او د دوو بعضې نورو خوړنو چې ماشومانو ته ګټه لري د هغو نه د استعمال وکړي او ماشومان د تشویق وکړي چې زیاتره د خواږو نه دی استفاده ونه کړي. او غټانو ته او بالعموم ټولو ته کوشش دی وکړي چې هغه غذایی توکي چې فایبر لري هغه دغه د خولې لعاب سره زیاتوي، یا په اصطلاح مونږ سیلیوا ورته وایو، هغه سره زیاتوي. کوشش دی وکړي چې هغه غذایی توکي چې باعث تحریک د دغو لعاب کیږي هغه باید وخوړل سي. بعضې نور غذایی توکي لکه کچالو، لکه ماهی فرزند، لکه هغه نور بحري نباتات چې وي هغه د خپل په ترکیب کې فلوراید لري، هغې نه باید استفاده وکړي. او همچنان کولی سي چې بعضی خوړنه چې هغه پنیر دی او یا هم د شحمی مواد دی، شحمی مواد کولی سي چې په مقابله د دغو باکتریا یا هغه میکروبونو کې چې باعث تخریب غاښونه ګرځي هغه مقابله وکاو یو مانیا جوړ شي. ډېر خوړنه دي کار واخلي او همیشه خپل یو پروګرام دی په دې شکل سره جوړ کړي چې مخکې دی خوب نه دی هیڅ کله به برشنه نه ویدی کیږي او هر کله چې خواږه توکي استعمالوي بدله استعمالولو دی غونې دی خپل خلو د اوبو سره ښه پاک ومینځي چې هغه محیط هغه بکټریاګانو ته چې هلته فرصت طلبه دي هغو ته مساعد نه شي تر څو دغه غذایي توکي چې په خوله کې پاتې دي دوی سره تخمر یا فرمنټیشن ته ورسوي او باعث دوی شي چې غاښ سره خراب کړي. او د برس تکنیک هم تاسو ته هم مخکې ویل چې په کوم حالاتو باندې باید برش وشي. کوشش دی وشي چې هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې سره فلوراید لري هغه کریمونه دی استعمال کړي. مخکې هم ویل چې فلوراید غاښونه په مقابله دي. اسیدو کی مقابلت بکتریا گانو کی یا هم پاهمه توګه نه پریدي چې غاخونه زر سره خراب شي، باید ها کریمونه د استفاده وکړي، ها کی بر علاوه دی خو کولای سی سی دی دو د ماوتواشونه هم بازار کې موجود دی، او هم چنان بر علاوه دی خو هم بعضی جیلونه هم د دغه موجود دی چې کولای سی غاخوته ماسره ووسی.
ډېره زیاته مننه دوستانو، خبرونه هم همدلته پای ته رسو. او یو ځل بیا د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي څخه ډېره مننه کوو چې خبرونه ترغه او موږ ته معلومات راکړل.
مننه.
له تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته، او د غاښونو اړوند مو پوښتنې وکړې. د خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هېروئ، او په راتلونکو خبرونه کې به زموږ همکاران راځي او لایف ژوندۍ خبرونه ده، او تاسو هم کولای شئ چې هلته خپلې پوښتنې وکړئ. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو راپورونو خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري، facebook.com/azadiradio. او تاسو کولای شئ چې د دغو پتو لري موږ سره یو ځای شئ. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. او